دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي. زه په امیر ساحل در په کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د خبرونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. هلته را سره خپل خبرونه شریک کړئ. وروسته به په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم را سره خپل خبرونه شریکولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د احتجاج له کبله د خیبر درې لار تړل کېدو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولي دي. د بلوچستان پولیس وایي چې وسلوالو په مستون کې یو خبریال وژلی دی، او د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په ډزو کې یو 13 کلن سړی وژلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تیرا د راجګل کډوالو له تیرو دوو اونیو راهیسې د خیبر درې لارې تړلې ده، چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سخت اغیزمن شوی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې سلاکار او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد پرون مشال راډیو ته ویل چې مال لېږدونکي ګاډي د خیبر درې عمومي سړک پر ځای د شالمان له لارې تګ راتګ ته مجبور شوی دی.
زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی.
د افغانستان د میوه او سبزیو سوداګر وایي چې د لارې بندېدو له وجې مالی زیانونه ګالي. د راجګل پر لټوال وایي چې له 2013 زیږیز کال راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي او تر هغو چې حکومت خپلو سیمو ته نوي ستانه کړي احتجاج ته دوام ورکوي. د خیبر درې لارې تړل کېدو له وجې هلته لسګونه لارې بندې پاتې دي. یو شمېر ډریورانو له مشال راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې له پرلتوالو سره د خبرې وکړي او ستونزه دې هواره کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په وروستیو کې له احتجاجیانو سره مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. چارواکي وایي چې د تیرا په ځینو برخو کې امنیتي وضعیت خراب دی، نو ځکه کډوال لا خپلو مینو ته نشي ستنولی. پولیس وایي د بلوچستان په مستونګ کې وسلوالو یو ځایي خبریال وژلی دی. د مستونګ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي عابد خان پرون مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپتمبر پر 3 وویشت. د ویل له لومړنیو پلټنو ښکاري چې نوموړي له چا سره د ځمکې لانجه لرله چې له کبله یې وژل شوی دی. خو د لیړی کورنۍ د پولیسو دعوه ردوي او وایي چې له هیچا سره دښمني نه لري. د هغه ورور سید احمد لیړی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل چې هغه څه مودې مخکې د هدیرې ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و چې تر هغه وروسته ووژل شو. دی زیاتوي چې د لیړی په وژنه کې ککړ کسان ورته معلوم دي او پر ضد یې مقدمه دایره کړې ده. نثار احمد لیړی په مستونګ کې د آنلاین خبری اژانس خبریال و. په بلوچستان کې په تیرو وختونو کې پر یو شمېر خبریالانو حملې او د تشدد پیښې شوې دي. سږ کال په اپریل کې په خوزدار کې د خبریالانو مرکز مشر مولانا محمد صدیق مینګل په بمی چاودنه کې وژل شوی و. د جرمني پولیسو په میونخ کې د اسرایلو له قونسلګرۍ سره نږدې په نښته کې یو 13 کلن اتریشی سړی وژلی دی. پولیسو تر پرونۍ پیښې وروسته وویل چې هغه سړی چې یوه چړه هم ورسره وه له زاړه ټوپکه ډزې وکړې او وروسته له 5 پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دا پیښه په 1922 زیږیز کال کې د میونخ پر اولمپیک سیالیو د فلسطینیو وسلوالو په برید کې د وژل شویو 11 اسرایلیو ورزشکارانو د تلین پر مهال شوې ده. د باویریا ایالت وزیر اعظم مارکوس زویډر ویلی دی چې ښایي د تلین او ډزو د پیښې ترمنځ تړاو وي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې هغه ځوان وار له مخه د هغه هیواد چارواکو ته د یو مشکوک اسلام پالی په توګه ورپېژندل شوی و او تیر کال پولیسو راپور ترلاسه کړی و چې هغه د یو سخت دریځې ډلې غړیتوب لري. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په د لوی وچو جام په سیالیو کې له کوربه تایلند سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي چې دا به د ملي لوبډلې وروستۍ سیالي وي چې ټاکل شوې د کابل پر وخت ماسپخین 2 او د پېښور پر 2:30 بجو پیل شي. که افغانستان دا سیالی وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. تر دې مخکې افغان لوبډلې نیوزیلند او ګواتیمالا ته ماتې ورکړې، خو له کویت ته یې سیالي بایللې وه. د لوی وچو دا سیالۍ د فوټسال د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په مخه کیږي. ټاکل شوی چې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په نیمایي کې په ازبکستان کې پیل شي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږیست. لومړی موضوع یو تازه خبر دی را سره، وغدا دی چې په مومندو کې د مومند رایفلز په نوم باندې د ملیشیا ځواک پر مرکز په غلنې کې د حمله راپورونه دی، ولته د وسلوالو سره د ډزو راپورونه دی. مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه څخه معلومات غواړو. شانواز ترکزی، هرکلی درته وایو. که درته ووایې چې څه پېښه شوې ده؟
ډیر مننه ستړي مشي. دغه سحر وختي داسې و چې هغه چې کوم دلته سرچینې دي د عسکري ځواکونو یا بیا د بر انتظامیې دغې خبره باندې سهار وختي دغه ودانۍ چې کومه دن د هغې سره نږدې چې کوم داسې غر دی، له هغه ځایه ځینې دا بریدګر چې کوم دي ځانمرګې برید کوونکي، نو د هغې تعداد درې او یا څلور دی. ځینې هغې خوایي دا سرچینې چې درې تعداد یې وو، نو هغې ورباندې دغه شانته برید وکړو. بیا په هغې کې چې ورسره کله ډزې او داسې هغه مخامخ جګړه شروع شوه، په یو بل ډزې شروع شوه، په هغې کې دغه دوه چې کوم بریدګرو نو هغې والوتل او چاودنې پکې وشوې، خو هغه پخپله په هغې کې مړه شوي دي. البته د سرچینو په خبره باندې هغه عسکري ځواکونه چېره په دې پېښه کې عسکري ځواکونه یا سرتېري چې کوم دي، نو هغې ته هېڅ مر زوبله نه ده اوختلي. البته ودانۍ چې کومه دلته دیوالونه دي یا څه یا څه، نو په هغې کې ځینې ځینې داسې وړې وړې شانته مانا چې تاوان شوی دی، خو هغه داسې زیات تاوان نه دی چې ګینې هغې کې یو ودانۍ مکمل ړنګه شوې یا بیا ګینې په هغې کې څوک مړه شوي.
یعنی تاسو ته امنیتي او انتظامی سرچینو دا ویلي دي چې له درې څخه نیولې تر څلورو پورې وسلوالو نن په غلنیو کې د غلنۍ کې د ملیشې ځواک پر مرکز باندې د غره لخوا حمله کړې ده. هغه د مرکز چې دی هغه شاده کنه د غره لخوا د خوانه حمله ور باندې کړې ده، او په دې حمله کې دوه ځانمرګي بریدګر دوی داسې وایي چې هغوی خپل واسکټونه شي دي هغه چولې دي او وس ډزې روانې دي. هلته
اوس د روانې دي هغه ځای کې، اوس هغې دا وایي چې یاره په هغه ځای کې د لټون عملیات شروع دي، مانا چې اوس هغه ځای کې نور داسې کراري راغلی دی، خو بیا هم د لټون عملیات دي او هغه علاقه بد نه هم ده. هغه سرچینې وایي چې یاره ډزې ولاړې دي، او اوس په هغه ځای کې د لټون عملیات روان دي چې یاره نور یو کوم داسې څوک پوښتنه وسلوال بیا کوم داسې
او دا سرچینی چې دی دوی داسو ته دا ویلي وو چې په دې کې ملیشیا ځواک ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، یوازې ودانۍ ته تاوان رسېدلی دی که نه؟
ودانۍ ته خو هغه د ودانۍ تاوان هم داسې زیات نه دی. هغې کې چې کوم هغه ځینې تصویرونه چې کوم خپاره شوي دي، نو په هغې کې هم داسې نه ښکارېږي چې کوم ودانۍ ډېره زیاته خرابه شوي یا څه، خو چېرته په دیوال یو توره کرخه یا یو داسې یو سسیز راغلی وي هغه شانته شوي دي. خو دغه بیا هم دغه چې کوم دي، نو داسې نه تصدیق دغه دي، ځکه چې سرچینو دغه خبره ده. البته هغې وایي چې کوم وروسته اپرېشن او عملیات پوره شو او دغه شانته دار یو شی وشوند، هغې وروسته بیا داسې یو مکمل خبر هم میډیا سره شریک
شو. صحیح دی، هغه خبر په بیا تاسو له موږ سره شریکوئ چې موږ یې اوریدونکو سره ور شریک کړو. خو تاسو دا وویلې چې مشال راډیو په خپلواکه توګه باندې د امنیتي او د انتظامی سرچینو د داوو او د څرګندولو کرواله نشي معلومولای کنه تصدیق نشي کولای. خا دار تک وای کډیر لنډی راته وای غلنۍ په کمزي کې پرته ده لپی خبره څومره لري ده د کلا په د مرکز د امنیتی ځواکونو یا د ملیشیا ځواکونو څنګه ده په کمزي کې پروته ده موقعیت کله راته بیان کړي.
جی بالکل دغه غلانی چې کوم دا خو د مومندو سرخار دی د مومندو هیډ کوارټر چې کوم دی نو دا هغه یو دی د پیښور د شمال پاړه باندې مانا چې تقریبا شپېته یا پنځه شپېته یا زیات نه زیات اویا کیلومتر فاصله کې آباد راځه که چې دا د شوقدره پنځه دېرش کیلومتر ده او د پیښور نه شوقدر هم داسې دی نو دغه د مومندو بالکل داسې مانا راوړي چې دا په بره مومندو کې دا دغه تحصیل چې کوم دی نوم هم بیا غلنۍ تحصیل دی او دا هیډ کوارټر چې کوم دی نو دا هم د مومندو غټ دغه د هیډ کوارټر دی سرخار دی. دغه ودانۍ چې کومه ده نو دا هم د غلنۍ کې ده. دغه ټول یو داسې غټ کمپاؤنډ دی چې په هغه ځای کې دغه د کمشنری انتظامي دفتر شو د صحت د محکمې شو د تعلیمي ادارو دغه ټول په یو ځای باندې رسېدې خو دا ورسره بالکل جفته یو ځای جوړه ده او دغه هم
یعنی دا د ملیشیا ځواک مرکز چې دی دا د انتظامی چارو دفترونه چې دی سره نږدې پروت دی نږدې ورسره پروت دی. سعید ډیره زیاته ډیره مننه آباد اوسې شانواز ترکزی را سره د ټلیفون په کرښو
دا مشال رادیو ده.
د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکو وایي چې هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې یوازې په اګست کې په خیبر پښتونخوا کې 9 بریدونه شوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نوم عملیات اعلان کړي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره ګوندونو او د ناامن سیمو اوسیدونکو یې مخالفت کړی دی. پوځ وایي چې د قانون له پلي کوونکو ادارو سره د وسلوالو پر ضد هر ورځ او ستن 113 کاروایي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې وسلوال هغو ځایونو ته بیا ستانه شول چې پخوا یې تر کنټرول لاندې ول. پوښتنه دا ده چې وسلوال اوس د خیبر پښتونخوا په کومو برخو کې ځواکمن شوي او د خلکو پر ژوند یې څه اغېز کړی دی. ځواب یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا له سواته واخلې د ډیر اسمل خان تر درازین دی سیمې پورې نږدې هر ورځ د هدفي وژنې چاودنې او تښتونې یوه نه یوه پیښه کیږي. قور سره هممهاله د پاکستان فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته هم دوام ورکړی دی او د دې ترڅنګ په همدغو سیمو کې ولسونه بیا د ناامنیو ضد که یو ځای مظاهره کوي نو بل ځایه پرلت وهلې وي. دغه حالات په 2014 کال کې هم ول چې کله زیاتره قبایلي سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي خو بیا هغه مهال ختم شو چې کله د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد فوجي عملیات پکړل او سیمه یې له وسلوالو پاک کړه. خو اوس له 13 کلونو راهیسې ورو ورو دغه سیمې د وسلوالو تر نفوذ لاندې راځي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور مسید وایي چې د عمران خان په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیلولو وروسته وسلوال له افغانستانه بیرته پاکستان ته ورغلي دي.
عذب چې کله وشو دا خلک ټول لاړل افغانستان ته لاړل. چې کله پی ټی آی په دور کې عمران خان د اعلان وکړلو چې مونږ د ټی ټی پی سره مذاکرات کوو او مذاکرات بیا شروع شول په هغه وختو کې خلکو ډیر شور وکړو چې بای دغه خلکو سره تاسو څه شي مذاکرات کوئ. مخکې هم ډیرې معاهدې وشولې امن معاهدې ډیرې وعده وشوې خو آر یو بیا په څو میاشتې کې ناکام شي نو دغه مه کوئ دا سبا پرابلم وی. خو خیر دا نه و منله په دا کې بیا غیوا معاهده هم شوی و دی په مانس کې خو هغه معاهده تحت دی را تک شروع کړای و.
خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان هغه محل طالبانو سره د مذاکراتو دفاع کړی با او ویلی ول چې هدف یې وسلوال د ټولنې عادي وګړي جوړول دي. البته دا مذاکرات ناکام شول خو د کارپوهانو په وینا نتیجه یې دا سوه چې زیاتره وسلوال خپلو پخوانیو سیمو ته ولاړل. منصور مسید وایي چې وسلوال د پېښور شاوخوا سیمو خیبر باجوړ او مومندو کې خال خال سته خو د ده په خبره زیات پیاوړي په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او جنوبي ضلعو کې دي.
وزیرستان اپر شه جنوبی شه دلتا خو په مختلف ځایو کې دی او په کافی تعداد کې هم دی ټانک ایریا په دغه کې هم یې دای موجودګی شته دی ای خان او بنو په دای علاقې کې هم دی دلتا هم سپیشلی دا ګنڈا پور چې دی دا کولاچای والا دا خلک شو دا جانی خیل دی او ادرنا علاوه په لکی مروت کې سو میاشتې مخکې دلتا اپریشن هم شوی دی دا دیوانا ایریا شولا دلتا هم شتا دای ای خان نه دا درازین دا دای علاقہ تازه په دای علاقہ کې هم شتا دای دا شیرانی غاچی دی قبایل دا هم دی ورسارا افغان هم شتا دای ورسارا
تر ضرب اعظم عملیات وړاندې تیرې کې طالبان پاکستان په زیاتره قبایلي سیمو کې یو ډول حکومت کولی خو دا ځل که څه هم په دغو سیمو کې دوی واکمني نه کوي البته د ځای خلکو په وینا په سیمه کې نفوذ زیاتی مشال رادیو له داسې خلکو سره خبرې کړې چې د وسلوالو د ورتک او د فوج د هدفي عملیاتو له وجې مجبوره سوي چې سیمه پرېږدي په دوی کې د جنوبي وزیرستان د شک توی حمایون توریالی هم دی د ده په وینا وسلوالو طالبانو یا ورور وتښتولی او بیا یې ووژلی
د چا په منځ کې شخړه راشي نو هغه عدالتي سیستم اوس دوی ټوله اخیستی دی خپل خوراک څکاک دپاره هغه هلته لرګي خشاک څه بیا راوړل نو هغه چې اوس دوی ورته وایي چې ونې بنل پرې کوي یعنی لرګي مرګي به تاسو نه راوړي نو داسې نو داسې د زندګۍ ډېر شیونه دي زه به داسې ته وایم چې ټوټل چې کوم د زندګۍ والا ضروري شیان دي هغه ټول اغېزمن شول زمونږ صرف سیاسي نه بالکل فوج هم موجود دی دوی هم نو د اوس چې کوم یاره تره دا ډېره د دې شی نه ده چې هلته دوه حکومتونه موجود دي نو چې دوه حکومتونه موجود دي نو د دېغې نه یاره تره زیاته ده چې څو ټیم څه هم کېدلی شي
د ډېر اسماعیل خان د رابڼ سیمه کې له هم تیرې څه مودې راسي د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي هلته پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو حمله شوي دي مشال راډیو له داسې یو کسر خبرې وکړې چې د وسلوالو له وجې بل ځای ته کډه کړې ده هغه د ویرې له لاسه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال راډیو ټول چې په سیمه کې ژوند کول ورته ګران شوی وو
لکلی لامه ماشومان بهر وتونه منی کړی دي او نور خلکو هم داسې کړی دي خلک نفسیاتی ناروغان شول خلکو د کاروبار نه لاس اخیستی دي په سړک د لاریو قطار ولاړوي طالبان هم ناکول لګوي او له خلکو روپۍ اخلي د ډاټسن او ډالی والا دا 500 روپۍ اخلي دغه سه لزنو نورو 1000 روپۍ اخلي او ان له هغو لاریو نه 50000 روپۍ اخلي چې له ایران نه پېټرول پنجاب او پښتونخوا ته وړي
کورما همداسې وسمه ده چې پکې یو وخت د تیری کې طالبان پاکستان ښکارا مرکزونه ول خو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختم شول او وسلوال افغانستان ته ولاړل خو په منځنۍ کورما کې سشکال دوه واره د جون او اگست په میاشتو کې وسلوال بیا څرګند شول ابوبکر کورمیوال د سپین غر اوسیدونکو دی نوموړي مشالې د ټول چې د اگست پر 14مه وسلوالو د ترزوی وتښتولی او وروسته د جاسوسي په تور وژلی هغه ځاته کړه چې د وسوالو له ورتک سره د سیمې د خلکو پر ژوند اغیز سوی دی
نو وسلوالو دغه سره همون چې کوم پهله متاثر شو نو چې زمون کوم خوینې دي یا کوم بچی دي هغه به ډېر کوم مشکله مطلب کوم چار دی زمون پټی بو یا مطلب ضرورت کار پسی وتل بو هغه ډېر موږ ته مشکل شو دی چې راشي مطلب التا د کلی جماعت ته یا دغه ته امی زور زبردستی یو مطلب دسه خلک به می چاغي کر مطلب یو ټیم او روټه درک نه لګي خوږی ورته چې مته روټه را کزه د لری نه راغلی کله نه چې مطلب دا وازه ګډه شوی دا چې وسلوال یو زل بیا کلو ته داخل شو نو نه هغه شانته اوس کمی مخ کې به وخت سره علاقې کې کمی مسئله براله کمی جرګې بکې دي نو هغه جرګې اوس هغه شانته نه کیږي کم کلو کې به ودونه
په دغه سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګلبادر وسلواله ډله داعش وسلواله ډله لشکر اسلام او ځینې نور وسلوال ګروپونه فعال دي چې لوی هغه ټي ټي پی ده د پاکستان حکومت دا ټولې ډلې ترګری ګرځولي او باندې بندیز لګولي په دې هواد کې په 13 په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ورس تر بل زیاتیږي په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز پیپس په تازه ریپورت کې ویلي چې د روان کال د اگست په میاشت کې په ټول هواد کې نه پنځوست وسوال بریدونه سوی ول چې زیات نه وشته په خیبر پښتونخوا کې ول. دغه نامنوی ته پکتو د پاکستان حکومت د وسلوالو ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو اعلان کړی، خو د خیبر پښتونخوا د سوات او قبایلي ضلعو زیاتره ګوندونه او خلک مخالفت کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوې دي، خو افغان سوداګر وایي چې په دې برخه کې نورې لانجې هم پیدا شوې دي. سوداګرو پرون مشال راډیو ته ویل چې لا هم ګڼو افغان ډریورانو پاکستان ته د داخلېدو لنډمهالي اسناد یا ټي ای ډي نه دي جوړ کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې په جمرود کې د تیرا راجګل کډوالو پر لت وهلی دی چې له وجې یې له دوو اونیو راهیسې د خیبر درې لاره تړلې ده او لسګونه لارې ولاړې دي. پر لتوال وایي د پاکستان حکومت دې خپلو کلیو ته ستانه کړي، خو چارواکي وایي چې په راجګل کې امنیتي وضع ښه نه ده، نو ځکه کډوال خپلو مینو ته نشي لیږدولی. د سالم احمد صالح رپورټ.
په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړي خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته څلور نیم زره موټرو ته ټاټ سند ورکړل شوی دی او پاکستاني مقاومات ته هم ترخم تر یو نیم زر نه تر دوه زره پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپله پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړې نه شي، ځکه چې په هغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشحاله دي. اما تر اوسه خو هم یو تعداد ډریوران د بعضې تخنیکي ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسنس ونه لري، یا تخنیکي معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعضې شیان نه دي اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد باندی او ډریوران نه دی اخیستلی.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي او د هغه لپاره زیاتو نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلې چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
لارې زمونږ ولاړې دي، زمونږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل او دا لاره خوشي کړي. دا ورو ټول سبزی او میوه ده او ټول هغه اوس هم له منځه بتلي، خو موږ چې خپله کرا خو کېدل کم پیسې چې کشتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي، مشکله ده که هغه هم پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګه زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډېره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15-16 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډېر خطرناک لاره ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپه کیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلی دی. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډې خونې او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 28مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل شي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې یو ځایی خبریال وژل شوی دی. پولیسو پرون مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو نثار احمد لیړی د سپتمبر پر 4مه ویشتلی او داسې ښکاري چې هغه د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل شوی دی. خو د لیړی کورنۍ د پولیسو داور دوي او وایي چې له هیچا سره یې دښمني نه وه. د هغه کورنۍ وایي چې لیړی څه موده مخکې د هدیرې د ځمکې غصب په اړه راپور جوړ کړی و او تر هغې وروسته ووژل شو. خبریالان وایي چې په بلوچستان کې د خبریالانو کار خورا سخت شوی دی او له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. تفصیل د نیاز علي په راپورټ کې.
دا بلوچستان مستون پولیسو ایس پی عابد خان د ستمبر په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې د ستمبر په 4مه وسلوالو ځایي خبریال نثار احمد لوړی وجلې دی. نوموړي دا وکړي چې خبریال په سیمه کې د ځمکې په سر له چا سره شخړه وه او نوموړی په ذاتي دښمنۍ کې وجلې شوی دی. نثار احمد په مستون سیمه کې د آنلاین نیوز ایجنسۍ سره د خبریال په توګه کار کولو. بلخوا د نثار احمد کورنۍ بیا د پولیسو دعوا رد کړې ده او ویلي دي چې د چا سره د ځمکې په سر دښمنی نشته. د وجلې شوي نثار احمد رور سعید احمد مشال لیډیو ته ویلي رورې د هغه اولسي مخبري په ځمکه یوازې خبرونه ورکړي وو چې د سیمې ځینې کسانو پې قبضه کړې ده. نوموړي په وینا چې د رور په وجنه کې ککړ کسان معلوم دي چې دوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. د اپریل په 3مه په خوزدار کې په بمی 14 کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینگل په ګډون 3 تنه وجلی شوي وو. په کوټه کې خبریال سید علی شاوی بلوچستان سبا کې د خبریال ژوند له خطر سره مخ دی.
په تیرو 2 لسیزو کې په بلوچستان ایالت کې خبریالي یا د خبریالانو لپاره کار چې کوم دی هغه ډیر ګران دی. په تیرو 2 لسیزو کې وڅلوېر صحافیان چې دي یا په نقش شوي دي یا د بمو په چاودنو کې شهیدان شوي دي. نو دا ډیره د تشویش خبره ده چې بلوچستان یا خیبر پښتونخوا دا چې کوم علاقې دي د پاکستان دا لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خاص کر موږ چې خبریالانو ته یا د خبریالانو چې کوم کار دي هغه ته مجبورو. نو یقینا د صحافي شهادت هغه ټولنې ته نقصان دی، جمهوریت ته نقصان دی، سیاسي عمل ته نقصان دی، انساني حقوقو ته نقصان دی.
یوازې په بلوچستان نه، د هیواد په نورو برخو کې هم په تیرو 3 میاشتو کې د خبریالانو د وجنې پیښې مخې ته راغلي دي. د اګست په 6مه د سن صوبې په ګوټ کې سیمه کې ځایي خبریال بچل ګینیو وسلوالو وچلې وو. ګینیو د سندۍ جبې آواز ټي وي ځایي خبریال بندیالو او پولیسو د هغه د وجنې پړه د کچی سیمه په غلو اچولې ده. په سن صبح کې له دې وړاندې د مای په یویشتمه په ګوټکی سیمه کې ځایي خبریال نصر الله ګډانی هم وسلوالو وجلې دي. په حیدرآباد کې د خبریالانو اتحادی مشر لالا مرزا خان وایي په سن کې د یو خبریال په وجنه کې ککړ کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
د سن سیمه چې کومه ده هغه د صافیانو لپاره غیر محفوظ ده. دلته په ګوټکی کې یو سچل نه سچل سخراون سي سچل نصر الله ګډانی کبیا د سکر جان محمد مهروی او کبیا د مهراپور عزیز الرحمن میمنډ سره ګرد هغه صافیان خاور زاړکل چې چا به د عوام آواز چې کوم دی تر اقتدارو پورې رساوي. سند حکومت ډېرې چې دی دعوی کړې دي چې دوی د صافیانو قاتلان او پر صافیان باندې چې کوم حمله کوون والا خلک دي هغه یې نیولې دي او جیلو ته بوتلې دي. دا دوی صرف محض دعوی دي.
په پاکستان کې د خبریالانو اتحادی پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار بیا وایي پاکستان کې د خبریالانو ژوند له اوږدې مودې راهیسې له خطر سره مخ دی. نوموړې په وینا چې اوس په هیواد کې رسنۍ په آزاده توګه کار نه کوي.
دا آزادي سیاست خو د ملکان سوله اوس د ریویو دغه سوله چې هر څومره چې جرنلسټ چې دی هغه سټوري چې دی وداؤټ د اپروول آف ملکان یا بغیر نه شي کولی. بیا ایډیټرشپ ولاړه ایډیټر ووتل چې پروفیشنالیزم دغه و هغه د هغه سره ډسکس کوله. اوس خو دا ټوټلي دا ګوري چې دا ناراضه کېږي خو دا منسټر صاحب ناراضه کېږي دا حکومت به ناراضه شي خو دا ناراضه دی.
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې فریډم نیټورک ویلي دي چې د 2023 کال لمای میاشتې څخه د 2024 کال تر اپریل پورې سلور خبریالان وجلې شوي دي. د ادارې په خبره په هغه موده کې په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو د تشدد شاوخوا 104 پیښې ثبت شوي دي چې پکې د وجنې بریدونو تختونې ګواښونو او مقدمې شامل دي. خو په پاکستان کې حکومتي چارواکو وار په وار ویلي دي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان د ازادۍ حق لري. د سن او بلوچستان حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار د خبریالانو په وجنه خپګان ښودلی او ویلي چې رسنۍ په ازادۍ باور لري او د خبریالانو په وجنه کې ککړ کسان به زر ونیسي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
د بر جنوبی وزیرستان وسیدونکو له حکومت غوښتنه دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ورته لار پرانیزي. د مکین د سوداګرو ټولنې مشر ملک ریاض مسید مشال راډیو ته وویل چې په شوال کې د لارې جوړول به د سیمې خلکو او کاروبار ته ګټه ورسوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی آصف خان وایي چې حکومت هڅه کوي چې مسید له افغانستان سره د سوداګرۍ لار ولري. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت چارواکیو نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لیار د زر ورکی. د ماکین سیمې تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکش مشال ریډیو ته ویایي
کیم د افغانستان نه جنوب وزیرستان اپر یعنی مسعود ایریا ته سکیم لیار ووځي. دا باندې د ډېر وخت نه جدوجهد شری هنده سیاسي پالټه تنظیمې هر چا خپل منډه تر په جدوجهد وکم او میر تاجر یونی هر یو حدا پر په دښی باندې ډېر مزال وکم. خو بهرحال د وسه پر تر وتل نه دی داسې صحیح ریزلټ چې مطلب چار وش ولا.
د سیمې دوه نور مشرون د مسجد ضلع د پورا د افغانستان سره د تجارتي لیار ضرورت په براکش ویایي.
زمونم شفق الغازی دای مایه سبډیویژن سره کوي پنن تاریخ پورا تا وو نه ماچیت کومه نشاد پورا د پاکستان د پورا قربانی کړی دی استعمال شوی دی په دغه پورا کې نش کوی نه ارام شو لنه 10-15 تاله د خپل خصولي مې دغه په وجود ها پنن تاریخ پورا د پاکستان د ریاست د مصر هیڅ قسم شګری نه دی کړی. مې د نزو د ټول خلک د غوښتنه ده د قومي مشرونو ها دم د خپل نه کړی دی اجازه نه هر کی سم خپل وخت کوي
سوئلی وزیرستان پر ضلع دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چے دے حکومت کوشش یدائی چے دے ماسی دے قبائل ضلع تا دے افغانستان سرا لیار ویر کول دے پورا زر اقدامات وکی
بالکل دائی ضروری چار دو چه دامی جا پر آوشی خو اخ سرا سرا طول ضروری خبر دادو شاول طرف تا چه میا مثال گیت و بوسی نو اخ طرف تا ما بودی ضروری دو انشاءاللہ پدق بنی خبر خوشوی دو خو کلیر خبر دادو چه حکومات وفاق لیول بنی لکه چه میا خو طول فنیا دو وفاق نرسی سبا دی دینا پا کمدوری سیچویشن بنی ولورا دو سبی سارا دی پیسه نشتا پدق بجر چه میا تا اس ندی ایشی دا چه تیرش
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی دی پاکستان حکومت نا دا غوشتنا هم وکړه چې ضلع ته یې د افغانستان سره لیار ورکول د پورا د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي چې د ضلع جنگ ځپلې خلکو ته په خپله سیمه کښې د روزګار موقع برابرې شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
جرمنی په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د 50 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې ده. له دې سره له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمنی بشري مرسته 360 میلیونه یورو ته رسیدلې ده. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره خبرې روانې دي، خو لا یې څرګنده نتیجه نه معلومیږي. سالم احمد صالح د بیلابیلو اژانسونو د خبرونو پر اساس رپورټ جوړ کړی دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک پرون پنجشنبه په غزې تړانګه کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغې په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 360 میلیون یورو ته ورسېده. د دغو مرستو عمده هدف په غزې کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خوارځواکۍ په وړاندې مبارزه، دغه راز د صحي خدماتو رسول شول سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هر اونۍ د 130 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول له اردن څخه د غزې د شمال له لارې غزې تړانګې ته ځي. د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي، جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسېدلی دی. د جګړې تر څنګ په غزې تړنګه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچي پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کښېږدي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچي خلیل الحیا په یوه ویډیویي وینا کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خنډ په جوړولو تورن کړ. خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورنه کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
سلام پښتونخوا خبرونه د پدې کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي او د دې لپاره مو درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي. هل تر سره خپل خبرونه شریک کړي. لدې پرتا کولای شي چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړي او په اسکایپ هم. د اسکایپ پته او د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شي.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شي. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه.
00 340 1 9.
مشال راډیو ته غوږ یاست او فیسبوک ته چې زه ورشم نو هلته را سره ځینو کسانو خبرونه شریک کړي دي. دغه راته لیکلي دي گوهر علی دوران صاحب له باجوړ چارمنګه چې دوی دوه ستونزې لري. یوه دا ده چې ډېره موده وشوه چې د ورځې مهال بجلی نه لري، د شپې کله ناکله بجلی راشي خو د ولس اړتیاوې نه پوره کوي. بل دې دا وایي چې په ټول باجوړ کې په عمومي ډول او په چارمنګ کې په خاص ډول په روغتیایي مرکزونو کې خلک چې مریضان ورته ورشي هغوی ته پوره درمل نه ملاویږي. مننه، خوشحاله اوسه. د دې نه علاوه را سره مسعود اقبال صاحب خبر شریک کړی دی. دوی زه په ابوظبی کې وسمه او زه اصلا د شمالي وزیرستان د دوسلی تحصیل یم. دوی چې په ټول شمالي وزیرستان کې نیټورک کار کوي، د موبایل ټلیفون شبکه کار کوي، خو په دوسلی کې کار نه کوي او هلته سړک هم نشته. وی د نیټورک شبکې د نشتون له وجې دوی له خلکو سره رابطه، له خپلو پانو سره او ملګرو سره رابطه نه شي کولای. او دوی وایي چې له حکومت غواړو چې هلته دې ورته شبکه زر بحال کړي. او وایي زه موږ به ډېر زیات منندوی یو د پاکستان له حکومته. خوشحاله اوسئ، مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دا خو را سره دوه خبرونه وو. بل راته لاله خان لیکلی دی چې د شمن سپین بولدک پر لاره باندې ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی او مسافر چې دی له محدودیتونو سره مخامخ دی او بالخصوص مریضان چې دي هغوی بند پاتې دي، نه پرېږدي. چارواکی ورته تګ راتګ اجازه نه ورکي. یو کس را سره د ستړي مشي نوم راته وخی او سیمه هم
ستړي مشي. سایل صاحب ببر افتخار د وزیرستان
په خیر راغلی. افتخار صاحب خبر راکړي
مننه. سلامت اوسې خوشاله اوسېږي سایل صاحب. بالکل د محل دلته کې نن د مشومانو ریزلت نتیجه دا سحر ندلتا کې پیل شوې ده په سکول کې ډېرې مشومان راغلي دي. سایل صاحب کو ګورې دا امتحان ششماهي امتحان دی دا سحر نه پیل شوې دي. خپل مشومان دلته کې پلاران د زنونو سره وستلی دي. ګورو دلته کې سپینجيري مشران ځوانان هر راغلي دي ګډون یې کړی دی. دلته کې زیات مشومان راغلي او دا اوس نتایج کوم ده ده
نه دا شپږ میاشتنی امتحانونه چې تاسو وایئ که نه دا سکولونه خو اوس تازه خلاص نه شو د ګرمیانو چوټیانو نه پس.
بالکل سایل صاحب دا اوس خلاص شوی دی خو
نو فورا نیتنه امتحان واخیست
سکول کې. هلو
نو فورا نیمایل امتحان ته نه واخیست.
هلو
ستاسو آواز ما ته راځي. زما آواز درځي تاسو ته؟
هلو ما آواز درځي
وو ستاسو آواز راځي افتخار صاحب؟ خو لوزوی سره مرابطه قطع شوه د جلال خان. بهرحال دسخه ډیره مننه. خوشحاله اوسئ چې وی نتیجه اعلانیږي. شپږ میاشتنی امتحانونه شوي دي په سکولونو کې او میندې او پلرونه هم ورغلي دي. د مشال راډیو څه موده مخکې د سولې په نوم باندې د سولې سره د امن په نوم باندې لس سندرې جوړې کړې وې چې په هغه کې د زنو ویډیوګانې هم تاسو په د مشال راډیو په یوټیوب او فیسبوک او پاڼه باندې ویبسایټ باندې کتلی شئ. د هغو له لسو سندرو له جملې څخه دغه یوه سندره ده چې د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته باندې دا سندرې جوړې شوې دي. د جلال خان په غږ سندره ده. راځئ چې دا واورو. تر هغې وروسته بیا راځو.
جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 پا بلو بلو لارو داس لاف اولا مسلکا نو دازکا 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 جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 بلو بلو لاڑ داس لاکھو نمس لکانو دازکا 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 مکا کی خخی گو خلق اوسی پا اسمان خیری شکا ہر سمرا پا دعایا دوزان اول حجت رواوز محتاج د جہان دخورو دخزل و شان پراتیو پا دیران دخورو دخزل و شان پراتیو پا دیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑ لے چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑا لس پکا نو دازکا 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 شود جوان دن پا سوداو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم دا دا
داس کوم یو چې خورا کړی پناولې چې داولې 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 زمون هر خبره نغوسیږي بیټو پکانو دازکا 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 یو پر سلوان دی ماندر محکم منزنو پنفلنو یو دش پیور زیرم رکات بپکی پاتران نشی پکسم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم پہجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغم شپیم پخا دین شپ بدلی چی داولی 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 جوان پا ہر ڈگر کی رور دورو رک بکر کانو دازکا 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 دازکا
مشال راڈیو تو غوږ یاست سلام پختونخوا خبرونه ده او یو کس را سره د ستړي مشي نوم مراته وخی او سیمه هم
خدای دې چا په میرجانه د کور مینه داوت څه پړی کې شو
مننه خوشاله اوسه مهرباني وکي خبر راکې
خبر خدا دا پا غوط ستا باندی دا زمان پا پاکستان کی چه پاکستان نو نن پا یوم دیپاوری زلمنزی او دی که چکوم خبر دا زمان پا زیلا کورم که چه سرکار والا سکولو نخلاص دی او ارمی پبلک سکول او دی گورنر سکول دی دا غو سکولو چوته دی دا غا پاولین زل پا پاکستان کی ولی دو چه دا شانتی که کار آوان دا
سعی دی بس دا خبر رو تاستران
اوس خدا ډیر اهم خبر ده کنه لکه منور کلو بو د چوټه کې دی کنه او په دې کال باندې د چوټه نو شوي د سکولونو دی پاره دا ډیر یو اهم خبر دی ما دی پاره خنو
صحیح صحیح نه ما ویل چې دا بس یو خبر هم دغه در سره دی بل نشته کنه
بل بل هم شته یو
بل هم راکا
او بل بل خبر خدا دا کنه چې دلتا سادی کې دي جنکو کالج دی د دې چوکیدار په رون غو یو گاډي و هلو او کسان څوک نه موټر سایکل و هلو موټر سایکل تری و تختې دو پوښوي هغه موټر سایکل و سپوري سپاته درک نه دی لګیدل چې دا چا و هلای دا
او دا سړی چې دی دا چوکیدار دا جوبل شوی دی کنه
بالکل پرون پشپې لس بجې دی جنازه مو شو مړ شوی دا او کسان په سکوټر باندې بیا تختیدلې دي خپل مکینه وتلی جهاز سوکوي
خو وژلې دی په موټر سایکل باندې
وژلې دا موټر سایکل باندې وژلې دا پوښوي دا غزمونګه حال دی او دې طرف چک پوسټ دی په دې چک پوسټ باندې راغلي دي او کسان پورته لاړ دي او پاتې نه دی لګیدلې چې چا وهلای دي
سمدا سمدا خو دوه خبرونه تاسو ما ته راکړل مننه خوشاله اوسې یو دا چې نن د پاکستان د دفاع ورځ ده او سرکاری سکولونه چې دی خلاص دي او د پودز سکول چې دی آرمی پبلک سکول هغه تړلې دی او بلدا چې په صدې کې د نجونو د کالج څوکیدار چې دی هغه موټر سایکل وهلې دی او وژلې دی خوشاله اوسې داود صاحب آباد اوسې د داود صاحب راته له کورمې معلومات راکړل دا د دفاع د ورځې په مناسبت د سکولونو کیسه چې دا به کله کله به چوټي وه او کله به نه وه ځینې وختونو کې به داسې وو چې ماشومان به سکولونو ته تلل او په دې ورځ باندې به ځانګړي پروګرامونه وو په سکولونو کې کله کله به یې ماشومانو باندې لاریون هم کاوه د دفاع د ورځې په مناسبت باندې او همداسې به د پاکستان د بنسټګر او دا راز د پاکستان د ملي شاعر علامه اقبال د زیږون او یا د مړینې په ورځ باندې به کله رخصتي وه او کله به نه وه د شمالي افغان په غږ سندره ده د رحمان بابا کلام دی دا ورو تر هغې وروسته بیا راځو
زما مینا پتا دا خطا نه ده
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې را سره زنو کسانو خبرونه شریک کړي دي، پر فیسبوک باندې هم را سره دي، او منصور با جوړی دي کړی دي چې په مومندو کې د ملیشی ځواک پر مرکز باندې حمله شوې ده. بالکل په دې اړه باندې موږ تاسو ته خبر خپور کړ، پر راتلونکي غړي کې بیا خبر در سره لرو. او محمد ایوب صاحب لیکلی دی چې په کورما کې پرون د نجونو د کالج څوکیدار چې دی دا کم خبر چې ما سره داود شریک کړ، دا موټر سایکل باندې سپرو کسانو وهلی دی او موټر سایکل والا تښتېدلی دی. د ماسټر علی حیدر په غږ سندره اورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي، په بله ګړۍ کې بیا در سره یو.
نظر بخبل نظر کرم کلے کو غمین درکم چه دنیا بشی حیرانا سب دوم غمین درکم چه دنیا بشی حیرانا
تاب غرا تاب سیگر کرم تاب رنگ